سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند. و گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز یک شنبه در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل رحمان را در این سفر همراهی می کنند. فضل رحمان در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می رود تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل رحمان در حال برای بهتر شدن روابط به افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کاپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. سه بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول بیستاوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 10 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات بیستاوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات پنجاوره با امارات برنده شده بود. کوریای جنوبی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لویدرستیزان کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. 84 نفر در امارات متحده عربی به اتهام ارتباط با تروریسم محاکمه می شوند. این خبر را آژانس دولتی امارات متحده عربی وام گزارش داده است. با گزارش آژانس وام، لوی سارانوالی امارات متحده عربی دستور محاکمه این افراد را صادر کرده است. گزارش شده است که بسیاری از آنها عضو گروه اخوان المسلمین هستند، گروهی که آژانس دولتی وام سازمان تروریستی خوانده است. حکومت امارات متحده عربی در سال 2013 نیز 94 تن از فعالان، وکیلان، محصلان، معلمان و دیگر منتقدان حکومت را به اتهام داشتن عضویت در گروه ممنوع شده اخوان المسلمین محاکمه کرده بود. 69 نفر آنها به زندان محکوم شدند و بسیاریشان هنوز هم در زندان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه های حقوق بشر در آن زمان این اقدام را نکوهش کرده بودند.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پر خبرونه کې په دیاړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واسطه او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپه کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2023 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولای شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت اعظمي د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی، او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. اعظمي صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي، او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي، او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې د طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري، او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه شدید لري، یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم، دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې زه اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین د پاره همدغه مسله ده، کله امریکا د افغانستان وتل ډیره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي، او په دې کې چې هر څوک ځای ناست دی د خلا پاتې کیږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید مشروع اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډیر زیات دي.
اعظمي صاحب، مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتر وو او شو، دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي، او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي، او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژه منفي تاثیر وکړي. څرنګه د سیس کتون کې وای په پاکستان
نو کولو د چین د غتره شو څنګه چې زمي سي بولي نو ولدا کې چې کوم په هانس زمو خبرې شوې دا غو چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیات امنیتی ستونزه ډیره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې دلته کې د ایسترن ترکستان موومنت کوم خبره کیږي، دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسینه بیا افغانستان ته واپس یو کی. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډیر پام کوي. ساسي خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په غره وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیلو ځدامي شوی دی. خو به چې پاغي مانی منګه د سیمې پوهانو سره خبرو کړ نه ویل چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوی دي. نو هغه هم دا خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکا د امنیت وځه خي نو علاوه دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي. دوی هم دا خبره کوي چین یوازې قراردادونه کوي، یوازې لوزنامې کوي، خو هغه ته عملی شکل نه دی ورکړل شوی یا ډیر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سیپک خبره چې کله کیږي نو هغه هم دا خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپل ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپل ګوري چې په دغه سیمه کې خپل غیر زیات کی، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا را نشي، او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومنت دی چې دغه مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حد چې چین د افغانستان سره سکل په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغه ګوري خپل ګټو تم ګوري او امنیت تم ګوري چې آی دې ته ملي شکل ورکړي. وکړه
محمد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پانګونې ته په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړې دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي. حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر، که د چین نه اور هی خواته تاجکستان ته راشو، از همی سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمه دوه څنګه روابط د طالبانو ارسو
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی. البته هغه د لیست جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفت کوي، هغه ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسال مړی وي. هغه ډېر واضح یې دغه کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسی کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% د خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، دا غیر خطر غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه که چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه، هغه پولې چې بندې وې هغه بیرته پرانستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط د تاجکستان دا د باعث کېدلی چې طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک کوم سیری هغه او د تاجکستان خلق دی ډیر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي پاته شو د فکر کوم کچيري حتی تاسو یو شته فکر وسیږي چې د تاجکستان چین پاکستان او افغانستان ترمابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې غزمیوي د پولیسو غزمیوي، زه فکر کوم کچيري اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساتت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان ترمابین شاید هغه بیا راژوندی شي، نو هغه یو ساحه ستاسو چې تاجکستان بیرته طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتري راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهه مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله مخکې تر دې چې مومن صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پوروسیو کې د نړیوال بانک وغوښتل سي د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې محمد صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشاله دي، او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې تر ټولو نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتل سو شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان اړیکې خرابې شوې دي، نو دغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډیر حده کم شوي دي، او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید د شغلې اتمر ساقتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخه کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانا خو ډیر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنی آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي رابط لري، او دغه رابط پخوا ډیر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه رابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتی دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډیر کوي وستمرنه نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نور ګروپونو چې په مختلفو آسیای مرکزونو په آسیای مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي، به دغسې لوړ د دې دوم تهدید دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسېږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا ایده وي پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیمې هم دي، ځینې
اقدامات چې چیرته داعش دومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان لارې تر پاکستان وغځي چې، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته زیر راځي او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پس د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدارشه طالبانو سره ګوري، دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو رنده کانه کیږي د افغانستان د حالات څخه اصلا بیا کم دغه نه لري خبر نه لري، او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالات کې پاتې شي او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې، او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې لپاره زه فکر کوم ډیر نه.
مننه. د ایران په برخه کې مخکې تر شازمې سب تاسو نظر واخلم، د شاغلي اتمر نظر په پلانډو راوخلو چې د ایران او د طالبانو په اړیکو شخېدلې.
د ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبنی او مذهبي دي، او ډیر پخوا وختونه زینه دغه روابط خصتل شوی دي، مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډیر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب، له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري، د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې، لیکن بلې خواته طالبان نو باندې دي کډوالو فشار د سل ایران راشړی او افغانستان ته ځي، دا روابط تاسو ته څنګه ښکاری سي؟ همدا سبا په 2023 کال کې هم تاو دی
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول، ایران خپل عسكر سرحد ته راوستل، او ملل متحد د غنوي کړي شاید دی یو عمومي جنگ ته لوي. بل د ایران د خواڅخه د مولا عمر پر قرباني چې کوم ټرک به حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس، نو تاریخچه ډیر خراب ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي، او د په خوانې د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د غسر اړیکې خرابې، بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې کچې د سیو ډل د امریکا په مقابل کې جنگي جنو د غسر مور همکاري کولای شي. دا همکاري شبر صاحب ډیره د افراد تر مابینځ هغه طالب چارواکي چې ایران سره ډیر شاړی کې لري ډیر محدود دي، یعنی ټول ډله د ایران سره شاړی کې نه لري، خپل رژیم ټول د ایران سره شاړی کې نه لري، ټول محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي، بیا به مشکلات راته جوړ کی، هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زاد چې د مذهبي تفاوت دی، سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه دامل لري هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ماندن اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو لمخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راورسته غځوي ځکه چې ایران حتی د واخان کوریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړ نو هلته کې چې اوس کله هغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغام شایع دغه خبره مخترال نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه وا نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت ساسو یا چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې و نو زه تاسو ته دې راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي برید شو هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو دا په 13 کالو ته ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پایت رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرس پل خان کې په دربند کې وسلوال بریدو شو پای کې درویش پاکستانی فوجان وژل شو دا هم ول کیږي چې دا یو غټ خنډه بریدې د پاکستان په فوجي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لزګونه کسان جوبل شوی هم وو پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان زمکه کارول کیږي الته کې چې مې وسلوال دلیری هغه کې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتی مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد مشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې نه ویش ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګی چې نیمایي په داسې دي چې پاره کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي اغه د دغه تور لګی چې د افغانستان زمکه د خلاف کارول شوې ده نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو پړې رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کو د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبرو کړه بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې بریدو کو په افغان طالبانو باندې بریدو کو ځکه چې هغه هر څه ټول چې کومه سره کرخ و دا غیلا راټیو
البته شخصي خپل بریډ خبره نه کړ دل شي امریکایي ډرون الوتکو ته بځای ورکو چالتہ بریدو او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره کړه غوی وای چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی اعظمي صاحب تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څنګه
ارسته پاکستان د خپل اغه کرونو سزاوار دی چې په تیر شل کړنه کې په ماسان کې دا هغه څه هم په خوا کړی زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې عملي کوي دا یو نوې متاسفانه مسخره ټوکه په خاطر دی چې دی هغه څه کړل دي چې وسري بي طالب چارواکو ته طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډالراله نن حاکم اصل پاکي ځنی افراد خودی عقدی لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي نو
ازم چې بو بخي استاد خبره پر کوم زنه په هانس زمو خبره کیږي هغه چې پاکستان دا ډرامر دی د پر کی چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوی دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چرشو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دوه خوت
دا یو یو ارخیدې چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې مور باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړي. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني د دې په